د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، په څو شېبو کې زما همکار اجمل اند د دې خبرونې د راپورونو د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې له خبرونو سره. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنه تایید کړه. د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې پر یوې ماشوم نجلۍ د ملي اردو د یو سرتیری د جنسي تیری په اړه څېړنې پیل شوې او د ایران لویدیز ولایت کرمانشاه نن یوې زلزلې ولړزاوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې نن په خپل دریمه او وروستۍ غونډه کې په یو پریکړه لیک کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. افغان حکومت مخکې ویل چې دا بندیان خطرناک مجرمان دي او ولسمشر یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري، خو ښاغلی غنی جرګې ته په وینا کې ویل چې د جګړې د جرګې پریکړه د ملت پریکړه ده او حکومت یې په تطبیقولو مکلف دی. هغه زیاته کړه،
هیڅوک له تاسو قدرمندو خویندورونو نه طالبان بهتر نه پیژني، خو تاسو بیا هم سول باندې ټینګار وکړه او د سولو لار مو غوره کړه. معنا یې دا ده چې تاسو اعتماد لري چې انشاءالله تعالی طالبان به هم سوله ومني.
لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې همداراز ټینګار کړی چې د دې بندیانو له خوشی کېدو سره سم باید له کومې پلمې پرته د مستقیمو خبرو ژر تر ژره پیل یقیني شي. جرګې همداراز په هیواد کې د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه کړې او پر نړیوالې ټولنې په خاص ډول پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تندر قول اردو په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د 9 طالبانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قول اردو په یو خبر پانه کې وایي طالبانو غوښتل د پکتیکا په اورګون او وازې خوا ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې د اورګون ولسوالۍ په شیخانو سیمه کې 15 طالبان وژل شوي او 3 ټپيان دي، او د وازې خوا ولسوالۍ په اروند سیمو کې څلور طالبان وژل شوی. په بیان کې د یو افغان سرتیری د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. لبلې خوا شاهین قلوردو په 13 ساعتونو کې په شمال کې د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. 209 هم شاهین قلوردو په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې لی طالبانو د بلخ ولایت په شولګری، د فاریاب په ګرزیوان، د جوزجان په فیض آباد او د سرپل په سیاد ولسوالیو او د سرپل په مرکز کې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود، خو په ځوابي حملو کې و طالبان وژل شوي او و نور ټپيان دي. د تندر او شاهین قلوردوګانو د دې ادعاو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخه، شاهین قلوردو د فاریاب په بل چراغ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیری لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړی. د بل چراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون مازدیګر د ملي اردو یو سرتیری خپلې پوستې ته پر لاره پر یوه 1 کلن ماشومه جنسي تیری کړی.
دم پوسیش که میرم تا بازم دختره که 7 ساله دم پیشیش برابر شده، باز رو سرش همی عمل زنو رو انجام داده.
ولسوال وایي چې ماشومه په روغتون کې ده او روغتیایي حالت یې ډاډمن دی. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ادعا نه تاییدوي او نه یې ردوي، خو نوموړی زیاتوي چې یو پلاوی په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته استول شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بیړنۍ حالت بعد راتلونکي 2021 کال د جنوري تر پای پر ځای پاتوي. ښاغلی روحانی په یو بیان کې چې نن یکشنبه د پر وپنه خبر شوې لیدي چې په ایران کې لشپګو میاشتو راهیسې د حالت روان و، نو خلک باید د لږ تر لږه همدومره نور وخت لپاره هم چمتووالی ولري. هغه زیاته کړه چې د اوس لپاره د صحي محدودیتونو د لرې کولو پلان نشته. د ایران حکومت دوه میاشتې مخکې د ځینو محدودیتونو لرې کول پیل کړل چې په نتیجه کې ډیری خلکو د دې او بعد د مخنیوي لپاره وضع شوو مقرراتو ته ډیره پاملرنه ونه کړه. په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 3,00,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 18,000 اوړي. د یو بل خبر له مخې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزله نن د دې هیواد لویدیز ولایت کرمانشاه ولرزاو. په راپور کې راغلی دی چې د زلزلې مرکز د کرمانشاه په ګیلان غرب ولسوالۍ کې و. سمدستی د دې زلزلې له کبله د انساني او مالي تلفاتو جزئیات نشته. د بیلاروس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشری روان انتخابات په اعتبار بللي او وایي د رای ورکولو په شرایطو د برابر 6.8 میلیون وګړو په سلو کې 45 خلکو ګډون پکې کړی. د رای ورکولو بهیر نن یکشمې د سهار په 2 بجو پیل شو او ټاکل شوی چې د ماښام تر 2 به دوام کوي. په دې انتخاباتو کې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره د بیا غوړه کېدو په تمه دی. د انتخابات د حکومت د مخالفینو د ځپلو لپاره د هغه کمپاین په دوام کې چې په ترڅ کې د اپوزیسیون لزرو زیات فعالان ونیول شول او څو احتمالي کاندیدان د انتخاباتي سیالیو له بهیر نه وایستل شول. د ازادۍ راډیو د بیلاروس څنګه د راپور له مخې د رای ورکولو د مرکزونو مخې ته د هغو خلکو اوږدې لیکې لیدل کېږي چې د اپوزیسیون د کاندید سویتلانا څخانوسکایا د پلوی د نخې په توګه سپین بازو بندونه تړلی دي. د رای ورکولو د حوزو له پرانیستو څو ساعته وروسته راپور ورکړل شو چې چارواکو د پلازمین مینسک په مرکزی برخه کې ظاهرا انټرنیټ بند کړی او په دې ترڅ کې د موبایل ټلیفون د انټرنیټ په وسیله د فیسبوک، مسنجر، یوټیوب، انستاګرام، واتس اپ او وایبر شبکې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو مقدماتي نتایج سبا اعلان شي.
لا احمد تکل مننه چې همي خبرونه پیل کړه او همي خبرونه دروورول. دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. مشورتي لوی جرګي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه نن د خپل جرګي په دریمه ورسته یو راز وکړه.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خوندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
دا مشورتي لوی جرګي په پریکړه لیک بمو په جزئیاتو خبر کو دا بم ووري چې ولسمشر محمد اشرف غنی جرګي ته داډ ورکړ پریکړه به عمل کړي.
زبنن هغه حکم مساکرم چې ما په ژوند کې نو سي لاستیک کوم زکه مال صلاحیت دا وچ اوس اتاسې پیج ما باندې او اتاسې د اخلاقی فیصله باندې بزه بده دې څلور سو بندیانو د خوشکولو حکم امضا کوم.
دا ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو څرګندونه چې نن د جرګي په ورستۍ ورځ په غونډه کې وکړي در سره شریکی کو که چیرته حکومت دغه 400 طالب بندیان خوشی کړي نو دا په دې معنا ده چې د بین الافغانی خبرو د فایل په وړاندې خند لری شو او بین الافغانی خبری به پیلیږي. دا موضوع مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د پخانی وزیر لیکوال او ژورنالیست کریم خرم سره په یو مرکه کې څېړل ده. د مرکه بام وورو برازیل دویم هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ له کبله پکې د مړینو شمیر له 100,000 کسانو واوخت. د سیمیاو نړۍ په مسایلو کې به په دې اړه ریپورت واوري. لا دې بمام خبر کو چې د امریکا د دفاع وزیر د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات به ولرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټه هم په دې سات کې خبرېږي. دوستانو رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. مشورتي لوی جرګي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا جرګه چې د جمعې په ورځ پیل شوې وه نن یې په رسمي توګه خپل پریکړه لیک ولسمشر محمد اشرف غنی ته او وسپار. لا کابل څخه د دې جرګې د پریکړلیک په اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دریمه ورستۍ ورځ د جرګې له 3000 ډیرو ګډونوالو پریکړه وکړه چې افغان حکومت باید هغه 400 طالب بندیان خوشی کړي چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولی. د جرګې منشی رفیع الله حیدری په پښتو ژبه د دغه جرګې پریکړه لیک ولوست او ټینګار وکړ چې که په یادو بندیانو کې بهرني وګړي موجود وي باید له اړوند هیواد څخه د تضمین اخیستلو په صورت کې مربوط هیواد ته وسپارل شي. په پریکړه لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې باید د یادو طالب بندیانو په اړه ډاډ ترلاسه شي چې بیرته به د جګړې لیکو ته نستنیږي.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي. باید ډاډ ترلاسه شي چې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره سم مستقیم مذاکرات له کومې بهانې پرته ژر تر ژره پیل کیږي.
د بندیانو له خوشی کولو وروسته اوربند د جګړې لخکیلو لوریو څخه د توتریخوالي د ودرولو غوښتنه د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی او د علماو رول او د غشان د تیرو دوو لسیزو لسرړونو ساتل د جرګې د غړو نوري سپارښتنه وي. د دې تر اتسنګ د جرګې غړو په پریکړه لیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب هم ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې باید ټول هغه امنیتي سرتیری چې په ملي خیانت تورن نه وي او له طالبانو سره د اړیکو په تور بندیان شوي وي له افغان زندانونو آزاد شي.
جرګه له طالبانو څخه هم غواړي چې د دولت د ټولو ملکی او نظامی بندیانو په وړاندې خپل مکلفیت ادا او بندیان د ژر تر ژره خوشي کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي ټینګار کوي چې خځې باید له خپل حقوقي او سیاسي موقف برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغند رول ولري.
د جرګې غړو دغه شان په یو دریمګړي اسلامي بي پرې هیواد کې د مذاکراتو د پایل غوښتنه هم کوله. دغه شان د اسلامي هیوادونو او اسلامي همکاري او سازمان او گاونډي هیوادونو هیله درلوده چې له افغانانو سره د سولې ټینګښت کې مرسته وکړي. په پریکړه لیک کې د ملي مصالحې پالي شورا کې د ملي مشارکت په اساس شفافیت او د دې شورا لپاره د ولایتي څانګو جوړیدل، د سولې پروسې د ولس وخت پر وخت خبرول، لنړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د بهرنۍ ولاسوهنو د مخنیوي غوښتنه، د سولې په خبرو کې د جمهوریت ساتل، د خزو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقونو دفاع او د غشان له طالبانو د ټولنیز نظم او زیربناو ته پام کول غوښتنه هم په پریکړه لیک کې ځای شوې دي. که څوم وسلوال طالبانو تازه د جرګې د پریکړه لیک پاړه څنګه دی ویلي خوڑاندې له جرګې سره مخالفت خودلې وو. د سولې مشورتي لوی جرګه د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې و چې درې ورځې دوام وکړ. په دې جرګه کې 3200 کسانو برخه اخیستي و چې 260 یې مېرمنې وي.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د دریمې او وروستۍ ورځ او د دې جرګې د پریکړه لیک په اړه مو له کابل څخه په ریپورت کې واوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نن به د 400 طالب بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړي. خاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای ته رسیدو په ورځ وویل چې د 7/28 نیټه به یو شمېر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم آزاد کړي چې د دولت په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دي آزاد شي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 400 پاتې طالب بندیان به آزاد کړي. خغلی غنی وویل د دغ بندیانو د آزادیدو حکم د جرګې د غړو د پریکړې له مخې لاسلیک کوي.
زبنن هغه حکم هم ساکرم چې ما په ژوند کې نو شي لاسلیک کوي. ځکه یې مال صلاحیت دا وچه اوس تاسې په اجماع باندې او تاسې د اخلاقي فیصلې باندې به زه به د دې 400 بندیانو د خوشې کولو حکم امضا کړم او دوی به خوشي.
ولسمشر غنی وویل یو شمېر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په خبره یې له 15 کلونو په کمه موده بند محکوم وي د اسد میاستې په 28 نیټه چې د هیواد د خپلواکۍ لورځ سره برابر هم ده آزاد کړي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له سولې پرته د هیواد د ثبات او سوکالۍ لپاره بل لار نشته. ولسمشر غنی زیاته کړه افغانان طالبان د دې ټولنې دی واقعیت په توګه مني، خو په خبره یې وس په طالبانو پورې اړه لري چې د سولې په اړه د افغانانو یوالی مني او کنه. نو موري یو ځل بیا په تلپاتي اوربند ټینګار وکړ او وی ویل طالبان باید وخی چې له اوربند څخه نه ویریږي. د سولې مشورتي لوی جرګې د اختتامی په غونډه کې مخکاني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. نوموړي پر طالبانو د جګړې د پای ته رسولو غږ وکړ.
پر طالبانو غږ کوم، هغوی ته مخکې هم د ورونو خطاب کړی و چې جګړه بند کړئ، جنگ ته دوام مه ورکوئ. نن د افغانستان جرګې درته زمینه برابره کړه، مذاکرات پیل کړئ چې وروري او دوستي مو وشي. راشئ خپلې خاورې ته او له خپل ولس سره یو ځای ژوند وکړئ.
ښاغلي کرزي هیله مندي وښوده چې که سوله راسي په افغانستان کې به ډېرې زیربنایي پروژې پلي، بېوزلي به کمه او د تلپاتې ثبات لپاره به زمینه برابره سي. افغان حکومت دا درې ورځنۍ مشورتي لویه جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه رابللې وه چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولي. حکومت وړاندې ویلي و چې دا شمېر طالب بندیان په قتل، انسان تښتونې، فساد او یو شمېر نورو لویو جرمونو محکوم دي چې افغان ولسمشر یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیتي کمیسیون مشر او د افغانستان لوی درستیز یاسین زیابیا د جرګې د پای ته رسیدو پر مهال رسنیو ته وویل طالبان او یو شمېر داعشیان نیولي چې غوښتل یې د لوی جرګې په خیمه حمله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د مشورتي لوی جرګي پریکړه به عملی کړي او نن به د هغه 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړي چې د مخاطر دی نه ولاسلیک کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د پوخانی وزیر کریم خورم چې سیاسي څارونکو او څېړونکو هم دی، ل دمې وپوښتل چې آیا دا په دې معنا ده چې بین الافغاني خبرو په وړاندې خند لری شو وس بین الافغاني خبري پایليږي؟ هغه راته په جواب کې وویل
زه فکر کوم چې د لوی جرګې فیصله او کوم څه شای چې د قطعنامې په شکل دی وړاندې کړل مثبت شای وو او د افغانستان د سولې د پروسې په ګټه دی او د افغانستان د خلکو د قلبي غوښتنې کارندویی کوي او هیله ده چې زر تر زره ټول عملی شي او بین الافغانی مذاکرات شروع شي او هغه هم خدای دې وکړي چې ښه نتیجه ورکړي. او بل لازمه بولم چې دا هم ذکر کړم چې همدغومره هم چې دغه پروسه وځنډېده اول ملامت پکې امریکایان وو او بیا حکومت وو، باید دومره هم نوای ځنډېدلې. دومره نور په دغه جریان کې تلفات چې د افغانستان خلکو ته اوښتي دا هم نوای اوښتي، دومره خونریزي نوره هم نوای شوې.
اوس که چیرته داسې وګڼو چې حماس چې ولسمشر ویلي دي او طالبان هم ویلي چې دوی د خپلو بندیانو له خوشي کېدو سمدستي وروسته په 2 ورځو کې چمتو دي چې بین الافغاني خبرې پایل کړي، د افغان حکومت له لوري یا دولت له لوري یا وګایو د کابل له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی او غو سیاسي جماعت څومره د مشورتي لوی جرګې سره رامنځته شوی او څومره شته؟
اول هر څه دغه وکړم چې ستونزه د بغو 400 تنو آزادېدل په دغه شکل چې بیانیږي په دغه شکل نه و. واقعیت دغه و دغه 400 تنه یو نه و ګراوګان نیول شوی و ترڅو چې حکومت او ارګ څه خواسته چې لري هغه ترلاسه کړي او دغه پروسه وځندوي. بیا په دغه مسله کې امریکایانو شدید عکس العمل وښود او چون د هغوی د پروګرام مطابق به دوی ضرورت درلود چې په اوس مرحله کې دغه یو قدم واخیستل شي، هغه به شاید د دوی داخلي مسایل وي، انتخابات به وي، نور به وي. خو چون دغه سوله ډیره قوي برخه امریکایي برخه د امریکایي ارز دی، نو په دغه مرحله کې دوی ډیر شدید عکس العمل وښود او د افغانستان رئیس جمهور ونه شوای کولای چې نور دغه د څلور سو باندېانو مسله د اوخند په هیڅ نور وساتي شوی دی. دا هم
خرم سه فکر نه کوي فکر نه کوي چې ولسمشر یا افغان حکومت ویل چې دا خلک رښتیا هم په ځینې پیخي معلومی او څرګند ډیر ستری پیخي وی چې دغه څلور سو بندیانو ځینې دوی په کې خکیل بلل او دوی دا ټینګار کوي چې ل قانوني په لوا ولسمشر یا د وسنی افغان واکمن حکومت دا حق نه لري دا اجازه نه لري چې د دومره لوی پیخو کې د خکیل بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړي.
دا څه خبر ده حکومت دا سی و بهانه وړاندې کړه چې هغه خای سنجاول نه و او د حق العبدی موضوع وړاندې کړه. کله چې د حق العبد موضوع شي هغه نه لویا جرګه ورته لیاره ورولای شي او ورته مجاوز ورکولای شي او نه بل هیڅ بل کومه مرجع و اداره هغه صاحب د حق کولای شي چې هغه وبخي بل هیڅوک نشي کولای. دا یو بهانه و جوړه کړې و خای نه و جوړه کړې د حقوقي لحاظ
خغله خرم
و بخي نه و جوړه کړې.
تاسو راته دام کوی چې د دې جرګي خیر کدا ووم منو چې بل اخره حکومت اړ شو چې دی فشار لاندې دی بندیانو دی خوشکیدو یو ګام واخلی هغه ک دی مشورتي لوی جرګی للارې امراغه خو بل اخره دا سخکاری چې دوی دا بندیان خوشکی د مشورتي لوی جرګي زیاتی غوښتنی وسلوالو طالبانو ته راجی دي. لا وسلوالو طالبانو نه پوخانه غوښتنه د چپر لپسې ترې کیږي هغه دا د چې ک خبرې کیږي سوله کیږي او د بندیانو تبادله روانه وي نو ولي وربنټینګ نشي. د مشورتي لوی جرګي په غوښتنه کې هم لا طالبانو په ټینګار دي وربند غوښتنه شوې ده. البته دا هم غوښتل شوې چې زر تر زر دي بین الافغاني خبرې پیل کړي که څه هم طالبانو دغه جرګي پاړه لا پایله منفی نظر ورکړی او څه فکر کوي چې دغه دی قربان په برخه کې او په زینو نورو برخه کې چې د جرګې غوښتنې طالبانو تراجی دي څوره به غوښتل خو منل شي.
نوې جرګې په قطعنامه کې اکثریت کې ډېر ښه ته کې وو واقع بینانه ته کې وو د افغانستان د خلکو د وړه غوښتنه ته کې منعکس شوی و او د هغه جملې نه به اوربان او د وینې تویدنې مسله وه. دا ډېره مهمه ده د ټول افغانانو غوښتنه ده او واقعا افغانان د ځانه دغه پوښتنه کوي چې طالبان چې د بهرنیانو او د غیر مسلمانانو او د اشغالګرو پر ضد د جهاد په نوم باندې دا دومره کاله جنګ کړی اوس څنګه په هغوی باندې ډز هم نه کوي او افغانان وژني څه هغه نظامي څه غیر نظامي. دا یو پوښتنه ده یو سوال دی د ښه انعکاس هم نه کوي په افغاني جامعه کې. د افغانانو غوښتنه هم دغه ده چې جنګ بند شي. زه فکر کوم دغه موضوع ډېره د امریکایانو په لاس کې ده ډېر اړخونه دي هغوی په لاس کې دي. همدغسې فشار چې دوی په کابل باندې وارد کا دغه فشار په هر ځای کې واردول شي متاسفانه به موږ داخلي جنگ او داخلي بی اتفاقی خارجي ته دغه موقع ورکړي چې هغه اوله خبر دی او اخره خبر دی وغوي سره.
کریم خورم د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ پوخانه وزیر او افغان لیکوال او څېړونکو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د مشورتي لوی جرګي په پریکړو او همدارنګه په وړاندې د طالبانو او افغان حکومت په عکس العمل غږیده.
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو ټلیفوني نه امر اخلو چې تاسو راته وایي تاسو د مشورتي لوی جرګي د پریکړو پاړه او همدارنګا د په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د عکس العمل پاړه چې وایي د پریکړې به عملی کړي څه نظر لري. سر لوست مو شمیرې زموږ در سره یاداش کولای شي 0 و 7 9225 بل شمیره مو ده 0 و 7 9 2 3 5 4 تر یو را رپورت وروسته تاسو ټلیفون ترازو او سو ټلیفون نمراخلو هله د چی په موضوع وغږیږي. وس یو بل رپورت راخلو. امریکا وایي د راتلونکو نومبر میاشتې تر پای په افغانستان کې خپل سواکونه سم نمایي کوي. وس اتزر او شپکس و امریکای سرتیری افغانستان کې دیره دي، خو متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي دا شمیر به له 5000 کټی کچتا راولي. له افغانستان د امریکای سواکونه د وټلو موضوع د سولې د بهیر لبریا سره هم تړلی. هغه هدف چې د محل حکومت او طالبان تر پخه زیات ورنشتې شوی. اسد الله لودین موضوع تعقیب کړی او د محل را سره په استودیو کې دی. لودین صاحب نور لتا سو
ډیر مننه. ان صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه بحث و چې 13 فبروري میاش کې د امریکا او طالبانو د دوه په هوکړه کې مطرح شو. هغه محل امریکا افغانستان کې شاوخوا 2000 سرتیری درلودل چې تر 15 میاشتو کې له دې ډلې شاوخوا 4000 وتل او اوس محل یوازې 1600 امریکایي عسكر افغانستان کې پاتې دي. اوس د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د نومبر میاشتې تر پایه یعنی تر راتلونکو نږدې 4 میاشتو پورې به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5000 کم شي. اسپر د شنبه په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه څرګندونې کړې چې یو برخه یې اورو.
We're going down to a number less than 5000 by the end of November.
دای وای موږ به د نومبر میاشتې تر پایه د خپل ځواکونو شمیر له 5000 کمې کچې ته ورسو. موږ اړتیا لرو چې په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړو چې هغوی نظر څه دی. لکه څنګه چې ما د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو او نورو ویلي، زموږ وتل به مشروط وي. اوس زه دا وایم چې امریکا ته ډاډ ورکول شي چې له افغانستان تر هغه وروسته ته ګواښ نه پیښوي، موږ د ځواکونو شمیر نور هم کمولای شو.
The Afghan peace process, it's not perfect but it's moving forward slowly.
اپوزیشن کوي په افغانستان کې د ناتو یو په خوانی سلاکار او اپوزیشن کوي امین الله حبيبي وایي افغانانو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر پر ځای د امریکا ژمنه مهمه ده. نو موري وایي اوس پریکړه دا ده چې امریکا به خپل ځواکونه باسي، خو په خبره یې کله چې پر اتلونکو ټاکنو کې بیا ولسمشر ټرمپ او یا هم سیال جو بایدن وټاکل شي، دای داسې وړاندوینه کوي چې ممکن د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راشي. له نوموړي مې وپوښتل چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر خبرې په څه معنا دي. هغه وایي
دا په دا معنا نه دی چې دوی خپل نیرو د افغانستان وباسي، او نیرو کا 15000 وی ک لژوی ک ډیر وی دما په نظر په افغانستان کې د تحولات دومره تاثیر نه لري. اصلي تاثیر چې دی د امریکا تعهد په افغانستان کې دی، او دا په دا معنی دی چې دوی پاتې کیج یو د دوی تعهد هم دلته ستا. او یو څو میاشتې پس نه امریکا کې انتخابات دي، که خغلی ترامپ بیرته وټاکل شي یا خغلی بایدن، دما په نظر د امریکا سیاست احتمالاً دلته په افغانستان کې لږ بدلون را بشي.
یوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ورته څرګندونې کړې وې او هغه ویلي و چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر شاوخوا 4000 ته راټیټوي. ترامپ له دې وړاندې هم تل ویلي چې افغانستان کې نه غواړي چې نور د پولیسي یا د پولیسو رول ادا کړي. د ویلي چې کومه نیټه نه ده ټاکلې د خپل ځواکونو وتلو ته، خو ویلي هر څومره ژر چې امکان وي له افغانستانه به خپل ځواکونه باسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. و موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي تر راتلونکي نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې خپل ځواکونه نمایي ته راکمي. اوس په افغانستان کې 1600 امریکایي سرتیري میشتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شمنې سره سم څومره وخت چې تر څلورمې بجو لرو اوریدونکو ته ورسوي او اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دي. خپل نوم او ځای مو وای او بیا مراته د مشورتي لوی جرګې په اړه نظر وای د دې جرګې د پریکړو په اړه. وعلیکم السلام. غږ مسینه رازی بیا مهرباني وکي پښتنه باندې خو پوي راته وای چې د مشورتي لوی جرګي پاړه د زمګ دی اوریدونکو د مشورتي لوی جرګي د پریکړو پاړه چې وای دغه بنديان د خوش شي دغه 400 طالب بنديان د تاسو نظر څه دی د پریکړې پاړه؟ دوستانو د دې اوریدونکو غږ صحیح نه اوریدل کیږي، یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني. مهرباني وکي متاسفانه چې د ټلیفون د خرابو لیکو ل کابل موږ نشو کولای دی اوریدونکو ټلیفونونه واخلو. په داسې خبرونو کې د موږ اوریدونکو ته مدای شي کلم ل خبرونه سره وشل شي په مستقیمه توګه خپل نوم واخلي خپل ځای وخی او هغه موضوع چې مخکې موږ ورته ویلې په ماغي باندې خپل خبري پایل کی ل ډیر وګدي مقدمي غږ مواوري غږ دیناورو ل دینه ک تیر شي نو کولای شو چې سو اوریدونکو همیشه په خپل خبرونو کې راوخلو. متاسفانه وختم را باندې پایت ورسید. څلور نیمه بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې دی ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
ولسمشر اشرف غنی د څلور سو طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. تندر قلوردو په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د نهو طالبانو د مړینې او شاهین قلوردو په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د هیواد په دریو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب او جوزجان کې د وو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. شاهین قلوردو د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیر لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د بلچراغ ولسوال ویلي چې پرون مازدیګر د ملي اردو یو سرتیری پوستې ته پر لاره په یوه اوه کلنه ماشومه جنسي تیری کړی دی. شاهین قلی اردو وایي چې سیمې ته یو پلاوی د تحقیقاتو لپاره استول شوی. ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت به د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ریختر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې د دې هیواد لویدیز ولایت کرمانشاه لړزولی دی. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. او د بلاروس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ روان انتخابات باید اعتبار بللی دي. تمه ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو به په دې انتخاباتو کې د شپږمې پرله پسې دورې لپاره بریالی شي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هم دا خبرونه موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټاو د ورکو عزیزانو پروګرام. خو تر هغې مخکې یو روسي رپورټ. برازیل دویم هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله پکې د مړینو شمیر له سل زرو واوخت. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې تر اوسه څه باندې 3 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې اسد لا لودین وړاندې کوي.
برازیل کې لتیرو نګدې 2.5 میاشتو راهیسې هر ورځ په اوسط ډول زر کسان د کووېډ 19 ناروغۍ لکه بلمري. د جنوبی امریکا دغه هیواد چې 210 میلیونه نفوس لري، پروند اگست په اتمه د مړینې 915 پیښې ثبت کړې. برازیل کې پروند ریو دی پاس په نوم یو نادولتي بنسټ د کورونا د قربانیانو یاد ته درناوی وکړ او د کوپاکابانا سمندر غاړه کې زر سرې پوکانې هوا ته پورته کړې. امریکا بیا د کورونا وایرس د پیښو او لدې کبله د مړینې د شمیر له اړخه تر برازیل مخکې دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحده ایالاتو کې تیرو 15 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 112,000 کسان مړه شوي. تر امریکا او برازیل وروسته بیا مکسیکو دریم هیواد دی چې کورونا ډیر کسان پکې مړه کړي. دغلته نږدې 500,000 کسان پرې اخته شوي او څه باندې 250,000 ترې مړه شوي دي. په هند کې بیا له 2 میلیونه ډیر کسان کورونا نیولي او څه باندې 2,500,000 کسان یې مړه کړي. په جنوبي افریقا کې چې له نږدې 15 میاشتو وروسته د فوټبال لوبې بیرته پیلېږي، څه باندې 10,000 کسان کووېډ 19 ناروغۍ مړه کړي. د فرانسې پلازمینه پاریس کې بیا د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره سر له سبا د ګڼې ګوڼې په ډکو ځایونو او سیلاني سیمو کې د ماسک بندول جبري شول. د فرانسې د پولیسو خبرپاڼه کې راغلي چې د سیان سین پر غاړه او د پاریس په څه باندې 100 سړکونو کې ګرځېدونکو کسانو باندې چې له 11 کلونو پورته عمر لري د ماسک بندول جبري دي. نیوزیلند بیا دې برخه کې ښه خبر لري او هغه دا چې له تیرو 100 ورځو راهیسې دغه هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه 19.5 میلیونه کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 222,000 کسان مړه شوي دي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوټه ازری په ویګر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د پولیچرخی له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي رادیو ته ویلي چې د دې میرمنې په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوه حال دا چې د په خبره دغه خزه وس هم ژوندې ده د مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي دا قضیه مو د عدلی او قضایی ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د پولیچرخی د محبس د بندي یعقوب بیا به د مدافع وکیل او ورپسې به د عدلی او قضایی ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ اوس به د پولیچرخی د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي
د یو زنانه په کیس کې بندې سوی یم زم یم او زما ورور هم ده قیام الدین نومېږي دواړه په اعدام باندې محکوم کړي چې پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده او هغه ښځه ژوندۍ ده د پلچرخ محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله دلته تیر کړ بعض دوه نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوشې که اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم
ته خو وایې چې ژوندۍ ده
دلته خو پولیچرخي کې سوا ژوندۍ وه له ما سره غږېده چې کله دا وتل دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی دا ساعت له ما سره مکمل ستا دې ته خپل مېړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره ما نکاح اوس را وتړ لا دو نیم میاشت بعد موږ ونیولو دغه د دې کورنۍ بل مای راوړی د دې په نامه باندې خښکړی ده
ته یوازې ونیولې چې دا خزه ګڼې ته تختولې
دې ونیولم دا ښځه یو ځای له ما سره وه موږ روانو سمنګانو کې مزار ته ځو د مزار په لار باندې ونیولو
د نکام سو څومره وخت وتو هغه وخت کې
دو نیم میاشت ولا سورج موږ په وزارت داخله کې بندي وم اجسا د سکنجو لاندې وم کنه اته تر دې پورې په وزارت داخله کې په بلوشه باندې توپانچه خلصه ده چې تل خپل نوم نه منکر اتا تا باندې به بل نوم کیدو او هغه د تا نوم به په دې مړی کیدو او د تا به اختطاف هم په دغه خلکو باندې ووایو کنه دی ورته ویلي چې زه که ما تاسو تل جا ټوټه ټوټه کې زه خپل نوم نه ولکه نه منکر اتم نه ختم زه په خپل ورغلې چې څومره څیړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړی
ستا قید څومره ده
ما ته اعدام را کړی ده د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده
د دوسیې اوراق ټول تاسو مطالعه کوي چې دې ګوتې کې لګولي دغه د زه ژوندۍ یم او قیام الدین ملي ور ده نور دا څه تر کوم ثبوت دي
ته د کوم ځای وو دا د کوم ځای وو
دا د کابل وو زه د جلال آباد
کله چې د محکمې جریان او موکیل مدافع دې لرلو یا خپل د ځانه دفاع کړی ده
وکیل می داسې یو دوه خبره وکړه وکیل می له مارچینه ته کینه او زه خپل غږیږم ما نه دغه مړی چې دا دوی راوړی دا او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشي تر مثلا یا پلار او تر دغه خخکړی دا دوی وایي چې څنګه موږ په ابریشم تنګی کې پیدا کړی دا د دې چې اځي کوم ثبوت تا چې کله دا له کور راووتک او دا راغله د ما کور ته په دې ما باندې چې ما دې نکاس راوتل دغه پلار او دا تر راځک کوم مړی چیرته پیدا کړی دا هغه مړی راخیستی دا د دې په نامو باندې د خپل خپلوانو ته ویل دي چې دا اختطاف چانه اختطاف کړو او دغه د وزلې دا د ما غږ په لیاز د خدای ورورسوي اے لوی سرندواله اے قاضي القضات کوم مړی راوباسي په ولا او په بلا په سمت الله موږ مجرمان نه یو
دا پلوشه ورونه لرل پلار درلود
لارم لري ورونم لري ترم لري دا د ترزوی ته ورخړی وا
بیا دا پلوشه په ترزوی نه طلاق واخیست
ویل یې نه خو مخکې ما اخیست او بیا ته دا کله باندې خانه کې او بس رسمي طلاق تر واخیست
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل خاغلی عبدالحادی امیرزوی سره هم شریکه کړي او ترې مو پوښتل
محترم امیرزوی صاحب تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست د اوس په سرخی پلس زندان کې بندي ده او د اعدام حکم پرې شوی تاسو به د دې قضیه سیړلې د پلوشي د وژل کېدو په ارتباط د دې قضیه څنګه ده
د 1906 کال د یهود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې 9 بجې د پلوشي په نامه باندې یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه 1 ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهېږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه یې دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کیږي. له هغه نه یوه ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنځ دغه سیمه کې پلوشه چې مخکې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن سوی ده سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي ترڅو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا تدا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خدا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تیښتې ته مجبوره سوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل شوي دي له هغه څه سره چې واقع شوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه، خو د دغه ادارې مسؤلینو یې په اړه له سویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې. وویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک از خانمای دیگه به نام پلواشنام از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نوم او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختول او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولې دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. ښاغلی رسولي وویل د قضیې لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولي وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند دې ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د یعقوب ورور قیام الدین اعتراف کوي چې ورور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و ښځې به یې تیریستې، پیسې او سره به یې ترې اخیستل او بیا به یې وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلي چې یعقوب ورته ویلي چې یوه ښځه له کابل نه ننګرهار ته راوړې، سره زره او پیسې ډېرې لري، دا به ووژنو او پیسې به یې سره تقسیم کړو. بلاخره ښځه وژني او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل، پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولي په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د 1.5 کلونو په حبس محکومیږي. ښاغلی رسولي دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښته چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل که د یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لوی سرنوالۍ به له قانون سره سم قضیې ته رسیدنه وکړي.
سرنوالۍ افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه میومنی. خوشاله یم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلی دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښې دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلی دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظم ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی، له درې میاشتې یا څلور میاشتې وکېږي زموږ په کلي کښې د دې له چا سره اوسېږي. ذبیح الله په نامه دی. دا که د اچا وي زما آواز اوري، زما سره زه دوه شمېره معلومات وکړي او د خپل کشر دي پوه شي. 02-2-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-
د غدری د تور کارکون کارګون کو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجینه نه چایې چنندال ازاد خدمت ولایت واشیر ولسوالی د کارزک د سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې پیغام ورته لیږو د پیغام پر د مچور په سیمه کې یو کس د داوود په نوم باندې وزیر شي دا شل د لوش کال کې چې راغله په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې د ایراس ولایت شندن ولسوالی د ښار د سیمه یم. نو که در مومن مسلمانی نو از ناسه دی پردار شمیره علی که وریسی یو بر مسلمان رو پیغام پریشی و پردار میره دی چه خود شمیره نو ویری چه دقا کس رمور دی از ناسه خوشتانه کرو چه دی بیا پیغام دیدو نو بیام زه پیغام پریشتم اتا سی کمال اسی که ما تا زنگ ویزا پر شمیره منگی او از ما تر خبر رو که او دقا کس تاس پلاس در کم تاس تاس تر لاس پیر دلوالا تو منو از ما در چه دکون شمیره در سپر و سپر و یو تلور دو ات یو نه چه دکون شمیره یو دلگام تکرارم سپر و سپر و یو تلور دوا ات یو نه سفر وسو یو سل دتر ات ات سو نو سو سلام
سلامونه د سرجریډیو پر کوونکو او ردوم ته سلامونه ونی کلی وړاندې کوم د وې شخص لکه د هلمند ولایت تاسو او سلیما د ورکو هو اجزار په لرس کې یو نفر نزولي په نامه دی یا ثابت تکلیف په هم لري مول د اجو دریو کیچ پیلا کړی دی په بیا نیو چاره تور چا زګر نو ازادي راډیو زمو سره دا مقایره وکړه چې دا دوست چې دا هر چا وي نو دی د شي اساسي تنازل یې سفر خراب کړ. نو ازادي راډیو زمو پیغام نشر کې دا غرور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړي او ځې سره دی مسکور نو هر یو کولای شي چې مراجع وکړي که غواړي زمو سره اړیکه ونیسي نو زمو د تلیفون بیا پر شمیرې ده 0 اویا 0 اویا 0 2 2 2 2 او سلام شمیره ده 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
پیش دا هم سره کاری وکي و سلام.
سلام علیکم زغدارین ما د زابل ولایت نه خبر کوم موجود ونه فره پیدا کړی یو سنین میږي سنې ولان میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را د اعصابو مریضی لري کلو ایران تل ایران مس کړی دی اوس په زابل ولایت کې سما سره دی نو هر څوک وایي دی په معلومه مثال کدا چې خپل دغه وروره ما دې په دغه شمېره زنګ وایي سپرا وعيا كنز زواتات يا شفيجيس شنيري يوزل بياوا يما سفر و سفر و و كنزا أتا أتا دوا شفاق دي هر شاشي يورورا رايلي سيزابر ورايت سنكيو لسواليت خفل أرسا وأولاد يدا ورورا بودي جي وفدي هلا لازم فينام صفكي.
السلام عليكم. سلام نیکی هیله از آزادی رادیو کار کنم که تازه خلا فرید ملک مال سوال هدیه سوال دان نلته و کس دان این ادیولا پنامه دفن آلا نیمی رادی مولا دان ده دا به مسکی کش بکن نداره کسوا دان که دار سروری که زی باش ما تربیتش میره زنگوی سپر و سوادیر یویش یویش سپر سپر برش میره دا سپر وایا اتت سالیخ سالیخ تو سوا و پنجوس دخدا پامان.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم د دې شلم ټول بشیاد ز قدرت الله مریم د کندهار ولایت ترغنداب لسلی څخه ترکی مخکې ما هم کرامونه سپکړي دي خو یو وخت کرام پرې شوی چې دا چې ما ویل چې ما کاور سوی دي نه درک سوی دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي اداسې دي اغه پیغام نو هله کومه چې بیا راته نشر کی یا دا زما پیغام نشر کی د تلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته د تلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هله کوي چې زما پیغام نشر کی ډېر به څه خوشاله سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دلته شاولی دی شاولی نامه دی ورک شوی دی د لاس کاله کېږي چې دلته موږ سره را سره دی نو دی وایي چې زه د مرغاوې یم که هر شی ته معلومات شته په دې شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه اته یو شپږ څلور پنځه دوه نهوه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه غوا محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمونږ په خوا کې یو لیوانې ده چې وایي نوم یې ګلزمان دی د پلار نوم یې جارت ګل دی. کله وایي د خوست ولایت یم کله وایي د چاراسیا د ولایت نه یم. ډنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حقله معلومات ما نه اخلي په دې لمبر ته زنګ ووایي صفر اووه اویا تین سوه پنځه پنځوس څلوېښت اته اتیا بل لمبر دا ده صفر اووه سوه اووه اتیا نهه سوه لس نهه سوه پنځه اویا ما ته دې زنګ ووایي زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
الو السلام علیکم. دا غدی تسی په چیرې شنبه او دا غیا شنبه مو اعلان کړی وو د بنجی په باره کې چشنې سترګي او دولس جلس کال در مخه ورکو بي دا سوي دي ش زمز ماما دولس جلس کال در مخه ورکو شنې سترګي دي ګران میږي کې اوس مخه دي انو کدر شا سره دا سړی وو پر دا لمبر بیا تاسو مو سره تماس ونیسی یا مازی مو ته دا پیغام ک مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سی پر اویا یو اچا دویش یو سلو درجه سی پر اویا یو اچا دویش یو سلو درجه پر دا شماره مو سره مازی اړه کو ونیسی مننه ورور.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یاو پینزه.
مننه کوم دوستانو اوس په ورسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. غیدا د غزنی خبر کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي د ولس کال کې زه کوم سره راکوي دي ناشتي دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې دا ته چې تاسو واخص نو کار څه زما یو ورو چې مګدین په اړه معلومات لري ما په دغه شمیره زنګ وی صفر او اویا او اویا پنځه سوه اته اتیا شپږ ویس بل شمیره مې د صفر اویا څلور سوه نوي ته دېرش اته شپېته دا دوه شمیرې مې ده په دې هیله چې زما پیغام خامخا ثبت کړي.
سلام وړاندې زما یو عبدالکریم په نامه باندې دی تقریبا د اتلس کاله کېږي چې ورکړی دی ملا لال محمد دوی دی په قوم باندې درځای دی اتلس کاله کېږي یا نولس کاله چې ورکړی که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت د ټلیفون شمېره صفر اویا
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلالی د محمد جان د شوبد کوټ د ولسوالۍ د جمعیت مرکز کې اوسېدونکی یم. اوس په لام ته کندهار کې په شارپ فاميلي کې اوسېږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجي ولسم ولسم خالي سمنه خلل دي هر مسلمان ور سره یا سره دي یا ته اړه معلومات لري یا ځای دي لري نو د ټلیفون په دغه شمیرې دي تماس را سره ونیسي دا به دې نمبر باندې وي او شمارې د توبه صفر اویا یو دېش یو ویشت نه سوه پنځه بل شماره ده صفر اویا نه ویشت څوارلس دوه سوه پنځه ویشت بیا تکراروم صفر اویا یو دېش یو ویشت نه سوه پنځه بل شماره ده صفر اویا یو ویشت وارلس واشاو
سندیش. السلام علیکم د ازادي رادیو رسول او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هلی. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولج عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه راکسته ده. که چا ته معلومات وي یا چا پیدا کړی وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او شک زر افغانی شیرنی ورکول کیږي. شماره ده صفر و درې یو نه دوه دوه و درې شپږ او دوهمه شماره ده صفر و دوه نه صفر پنځه اته و دوه صفر.
سلام علیکم رو رجما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بارام دا چې ننګرهار سخرود ورسوالۍ اوسېدونکی ده په پولین خومری کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر واویا وویس یو درې نوي ولس بیا یې تکراروم دغه نمبر صفر واویا وویس نونس درې سوه ولس ډېره مننه.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمي د پکتیکا ولایت ورمموی د مسجد کلي اوسېدونکی یم. د محمد عمر په نامه شنې سترګې دي دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې د مسلم باغ ته د مزدرۍ لپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دوه ور څلور دوه ور شپږ دوه ور اته پنځه پنځه. ډېره مهرباني.
بلې السلام علیکم زه مګری دی پکتیا ولایت د پټانون فلټ څخه دا پیغام درته پیږدم. زما یو ترز وای دی چې بادرګل نمیږي او د پلار نومي هم بصیر نمیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د
فضل گل په کله معلومات لري نو د انساني همدردی لمه دې ټلیفون په دې شمیره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دې لا کاونه چې ځاور کول کیږي زما دا ټلیفون شمیره ده 0 79 4 8 4 8 ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 99 8 4 8 دا زه دې ته ډېر ونه شي زما پیغام نشي یو سلام
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی